The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د ګل ورځ کال 2015 د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې د سهار 15 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ستمبر 6 نیټه د اتوار ورځ د ماسخوتنې 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. غوښی د مهمو خبرونو سره ټکو ته که څه هم افغانستان د بډبیرې د هوایی پوځونو په مرکز د برید په شا د لاس لرلو تورونه رد کړي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي افغان حکومت ته به د دغې برید په اړه پوره ثبوتونه ورکوي. او د ایران سره د جوهري تړون وروستو د ملګرو ملتونو د اټمي ایجنسۍ مشر د دغې هیواد دوره کړې. د ایران د جوهري ادارې مشر علی اکبر صالحی وایي دوره د جوهري تړون د شرطونو سره سمه ترسره شوې. او د فرانس خبری ادارې ویلي د شام سرکاري فوز او یاغیانو ترمنځ په ډزبندۍ سلا راغلې ده. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې به په یو شمیر مهمو موضوعګانو تاسو ته خبرونه وړاندې کوو، خو لومړی پام شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي د جمعې په ورځ د پېښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د شوې ترهګر حملې ثبوتونه به افغانستان ته ښکاره کوي. د جمعې په ورځ څوارلس ترهګرو د پېښور سرنږدې د بډبیرې په پی ایف کیمپ کې د سهار د مونځ په وخت په ناستو خلکو ناتار ډزې کړې وې، چې د یو پوځي کپټن په شمول یې یو کم 1.5 کسان وژلي وو. د پاکستان فوج په هوایي بخنه غواړم د پاکستان فوز په ځوابي ډزو کې څوارلس واړه ترهګر وجلی وو. د پاکستان د فوز د اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر جنرال آسم باجوا د دغې حملې وروستو یو خبري کانفرنس ته ویلي وو د دغې ترهګرۍ منصوبه په افغانستان کې تابع شوې وه، ولې افغانستان دغه تورونه ردوي. او د صدر اشرف غني د دفتر لخوا جاري شوي یو بیان کې ویلی شوي افغانستان په خپله په ترهګرۍ کې ځپلی کیږي او دوی د هر قسمه ترهګرۍ په سخته غندنه کوي. پاکستان او افغانستان اکثر په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګوي، خو څو ورځې وړاندې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز د کابل د دورې په وخت ویلي دغې هیواد سره د تورونو او په یو بل د الزامونو لګولو د لړۍ د ختمولو په سر یو مهم تړون شوی دی. او د ملګرو ملتونو د جوهري ایجنسۍ وینا ده د دوی مشر په ایران کې د هغه لانجمن جوهري مرکز دوره کړې چې غربي څېړنکاران تور لګوي د ایران پوځ د خفیه جوهري وسلو د جوړولو دپاره کاروو. په ویانا کې میشت د نړیوال اټامک انرژي کمیشن آی ای 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 ویان د اتوار په ورځ ویلي د ایجنسۍ مشر یوکیا امانو د تهران په مشرق کې پروت پارچین جوهري مرکز دوره کړې ده. او د ایران د جوهري ایجنسۍ مشر علی اکبر صالحی مطبوعاتو ته ویلي د آی ای 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 د مشر دوره د ټاکل شوي تړون سره سمه ترسره شوې ده. د نړیوال جوهري ایجنسۍ مشر دوره په داسې حال کې شوي چې د نړۍ شپږ لویو طاقتونو ایران سره جوهري تړون ترسره کړی دی. د امریکا او ائتلافي هیوادونو لخوا تابعه شوي په شلګونو د شام یاغیان د شام شمالي برخو ته وراوښتي دي. په شام کې د بشري حقونو د سار اداره وایي په ترکی کې تربیه شوي 15 د شام یاغیان د خالي په ورځ سهار وختي شام ته ورننوتي. د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف لخوا په دغه خبرونو کومه تبصره نه ده راغلې. بلخوا په عیني حال کې د فرانس خبري ادارې ویلي په شام کې د یاغیانو او حکومت پلوه امنیتي ځواکونو ترمنځ په فوري توګه ډزبندۍ اعلان شوی دی. دغې ډزبندۍ د مولت په اړه تفصیل نه دی جاري شوی، ولې مطبوعات د شام د بشري حقونو د ادارې په حواله وایي یاغیان به د یوې اوږدې مودې د لوزنامې کولو دپاره خبرو ته هم کښېني. او د امریکې خارجه وزیر جان کیری وایي د صدر اوباما انتظامیه به امریکا ته د راتلونکو پناهګزینو شمیره په کال 2019 کې 100,000 ته رسوي. دا په داسې حال چې په یورپ کې د جنګ ځپلي هیوادونو نه په زرګونو پناهګزین ورمات دي، او دغه کشاله د دویم جنګ عظیم وروستو له پناهګزینو تر ټولو سنګینه کشاله ده. نوموړي د جرمن په برلن ښار کې ویلي د امریکا روایت دا دي چې د کډوالو امیدونو سره سم دا د دوی دویم کور ثابتیږي. نوموړي ویلي امریکا به د پناهګزینو دپاره خپلې ویزې چې دا وخت 10,000 دي کال 2016 کې 15,000 او په 2019 کې 100,000 ته غځوي. او په یمن کې اوسیاغیانو د دغې په یمن کې اوسې اغیانو د دې کال په شروع کې نیولي 15 غیر ملکی قیادیان خوشی کړي چې دوه پکې امریکایان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وری ریډیو د زمنګا نیم ساته خبری خبرونه سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. زه بختور شایم ورزو د خبرونه لومړی رپورت په لوتا تاسو په خبرونه کې واریدل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ویلی دی چې افغانستان ته به پوره پوره ثبوتونه ورکوي چې په بډابیره کې چې تیر ورځ د جمعې په ورځ باندې چې کومه د هوایی ځواکونو چې کوم مرکز دی پی ایف د هغې په یو جومات باندې چې کومه حمله شوې وه په هغې کې چې کوم ترهګري شوې ده کومه حمله شوې ده وایي چې دغه منصوبه په افغانستان کې تړلې شوې وه او د دغې پوره پوره ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. ولې افغانستان د وړاندې نه دغه تورنه ردی وایي چې افغانستان په خپله باندې د ترهګرۍ نه ځپل کیږي او دوی د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي. تفصیل اورو د ډیور ریډیو همکارې ماوش جلیل نه.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د اتوار په ورځ ویلي دي چې پاکستان به د تېر جمعې په ورځ د بډبیرې هوایي پوز اډې باندې ترسره شوې حملې په حق له ثبوتونه افغان حکومت ته حواله کوي. د جمعې په ورځ ترسره شوې دې حملې کې څوارلس حمله کوونکو د بډبیر هوایي پوز اډې باندې حملې کې یو کم دېرش تنان وژلي وو چې پکې د پاکستان د پوز یو کپتان او د هوایي پوز چارواکي هم شامل دي. د برید وروستو د پاکستان پوز مطبوعاتو څانګې مشر میجر جنرال عاصم باجوا په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې پیښور کې ترسره شوې دې حملې منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې وه خو د افغانستان حکومت د ښاغلي باجوا دا داوا بے بنیاده ګرځولې ده او ویلي دي چې افغان حکومت به کله هم خپل ځمکه د نورو هیوادونو پر ضد استعمالېدو ته پرې نه دي. پاکستان او افغانستان په یو بل تورونه لګوي چې د طالب جنګیالو او نورو توندلارو مخنیوي لپاره پوره ګامونه ناخلي. افغانستان په پاکستان تور لګولې چې د مولا محمد عمر په ځای مشر ټاکل لپاره غونډه کوونکي افغان طالب مشران نیولو په لړ کې پوره ګامونه نه دی اغستې خو اسلام آباد وایي چې په دې حق لغونډې په افغانستان کې کیږي. افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان دا تور هم لګوي چې افغان طالبانو سره مرستې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې په لومړی پلټنو کې د ترهګرو لخوا افغانستان سره د رابطې کولو تصدیق شوی دی. د زیاده کړه چې داسې ثبوتونه موجود دي چې د ترهګرو افغانستان کې د ټلیفون د لارې رابطه وه. سرتاج عزیز ویلي چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان کې ترسره شوې د ترهګرۍ کومې پیښې منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې. تیر کال د دسمبر په شپاړسمه نیټه د پیښور آرمی پبلک سکول باندې حملې منصوبه هم افغانستان کې جوړه شوې وه او په دې لړ کې افغان چارواکو ته معلومات هم وړاندې کړې شوي وو. د بډبیر هوایي پوز مرکز باندې ترسره شوې دې حملې کې شپږیش پوځیانو تر څنګ دېرش تنان وژلي شوي وو او په جوابي کاروایۍ کې څوارلس ترهګر هم وژلي شو. سرکاري چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې په برید کې د غیر قانونه ګرځول شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان کومو ترهګرو برخه اغستې وه په هغې کې د پنځو پیژندګلو د هغوی د ګوتو نښو په ذریعه شوې ده او زیاته کړې ده چې په دې برید کوونکو کې رب نواز، محمد اسحاق، سراج الدین، عدنان او ابراهیم شامل دي چې پکې د دریو تعلق خیبر ایجنسۍ سره او د دوو سوات سره ښودلې کیږي. د برید کوونکو ټول ریکارډ د دوی د سیمو پولیس تاڼو ته جاري کړی شوی دی چې پلټنو کې مرستې وشي. پلټنه کوونکو د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې ته لیک هم استولې او پکې ترېنه د دې برید کوونکو کورنیو او خپلو خپلوانو په حق له تفصیل معلوم کړي. مطبوعات وایي د پاکستان داخله وزیر چودري نثار د برید کوونکو پیژندګلو مخې ته راتلو باندې د پلټنو امر ورکړی دی او ویلي دي چې د ترهګرو پیژندګلو ښودلو سره په پلټنو منفي اغېز هم پرېوتی شي. هم د اتوار په ورځ د ټولو ترهګرو د مړو پوسټ مارټم هم وشو او وروسته بیا دوی په بډبیر کې یو قبرستان کې ښخ کړی شو. ذرایو تر مخه د حمله کوونکو عمرونه د نولس کالو نه واخله اویش کالو تر منځ دي. د خالی په ورځ پولیسو ګڼ شمېر مشکوک تنه نیولي او د هغوی پر ضد یې کیس درج کړی. دې تر څنګ د بډبیر پولیسو لخوا هوایی اډې سره نږدې سیمو کې د لټون عملیاتو په مهال اته ویش مشکوک تنه نیولې شوي چې پکې ځینې افغان کډوال هم شامل دي. پولیسو او امنیتی اسکرو په کینټ سیمه او په کوهات کې د پی ایف هوائی مرکز کې د لټون عملیات ترسره کړي او شپږ نوي مشکوک تنان یې د وسلو سره نیولې دي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ نیم ساعته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی پاکستان د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید دا تور لګولی چې د بډابیری په ترهګر حمله کې د افغانستان لاس دی او دغه منصوبه دغه د ترهګرۍ منصوبه چې کومه ده په افغانستان کې جوړه شوې وه او اطلاع دغه ته چې کوم هدایات و هغه هم د افغانستان نه ترلاسه کېدل. ولې افغانستان دغه تورونه رد کړي دي او په افغانستان کې چې کوم د مشرانو جرګه ده کوم چې سینیټران دي هغوی دا ویلي چې باید په افغانستان کې چې د پاکستان کومه لاسوهنه ده کوم مداخلت دی د هغې په سر دی افغانستان دغه کشاله د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې روچت کی. د بډابیری په پوځي کیمپ باندې د پی ایف کیمپ باندې چې کومه حمله شوې په هغې باندې د افغانستان غبرګون د ډیو رادیو خبریال کمال سادات وړاندې کوي.
افغان حکومت رسمن د پاکستان په پېښور ښار کې په یوه فوزي اډه باندې په شوي برید کې لاس لرل رد کړل. آخوا د مشرانو جرګې سنتوران هم وایي چې افغان حکومت دې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو په اړه خپل شکایتونه د ملګرو ملتونو راتلونکي کلنۍ غونډې په اجنډا کې ونیسي او خپل شکایتونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. ابل ورځ چې د پاکستان پېښور په یوه فوزي اډه باندې د پاکستان طالبانو کوم بریدونه وکړل او پکې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله واوښته، نو د پاکستان د فوز ویان اسیم بجوا مخامخ په افغانستان تور ولګه او زیاته یې کړه چې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي ول او له هغې ځایه ورته هدایت هم ورکول کېده. خو اوس دلته په افغانستان کې افغان حکومت د پاکستان دا خبرې رد کړې او د نه منلو خبرې وبللې. په دې اړه د افغان جمهور رئیس دی ویان مرستیال ظفر هاشمي خبریالانو ته وویل چې دوی هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره دی بل کوم هیواد په ضد استعمال شي.
ادعای که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان تراحی و یا کنترل میشد کاملا به اساس است و ما ایره با شدیدترین الفاظ رد میکنیم. همچنان یک بار دیگر میخوایم که تاکید کنم افغانستان هیچ
وقت دی وای دا خبره چې گواکې دی پیښور تیر برید په افغانستان کې پلان شوی او یا لدی ځای کنټرول دی دا ادعاوی په بشپړ ډول بی بنیاد دی او داسې خبرې مونږ په سختو الفاظو سره ردوو. همداشان یو ځل بیا غواړم چې په دې ټینګار وکړم چې افغانستان هیڅ چاته او یا هم هیڅ کومې ډلې ته دا اجازه نه ورکوي او نه به هم دا کار په راتلونکي کې وکړي چې خاوره دی بل چا په ضد وکارول شي. آخوا د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې ځینې غړي وایي نور په دې نه کېږي چې یو بل هیواد په یوه او بل تورونه سره لګوي او جنګونه دې همداسې روان وي. دوی له افغان حکومت نه غوښتنې کوي چې د ملګرو ملتونو په راتلونکي ناسته کې دې له پاکستان نه رسمن شکایت وشي چې دا هیواد د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. د سنا مجلس غړي جمعه ګینوال او د ولسي جرګې غړي حمیدالله توخي په دې اړه وړاندې دا خبرې وکړې.
د افغانستان نمائنده چې هر څوک دی هلته او د خپل ملت پیغام باید هلته جهانیانو ته واوروي. په اوله اجنډا کې باید هغه شامل وي چې د پاکستان کړنې ناوړه کړنې چې په افغانستان کې دي باید دا د نړیوالو غوږونو ته ورسوي. نو دغه انتجار یا انتحار چې په پاکستان کې په نظامي اکاډمي کې شوی دی زما په نظر دغه د دوی خپلمندي یو دغه دي چې دنیا ته وښایي چې موږ ملامت نه یو.
دوی خپل هغه جنایت پټوي په افغانستان کې همروزه د پاکستان لخوا سره په ټنونو چودیدونکي توکي راځي او په افغانستان کې همروزه زموږ کورونه باندې خرابیږي. دوی غواړي چې په دغه څرګندونو باندې د جامع جهاني یا د نورو خلکو ذهنیت بدل کړي چې دا د پاکستان کې چې همداسې چودن کې دا د افغانستان کې
کڅه هم پاکستان خو دا خبره کړې ده چې دوی داسې اسناد لري چې په شوی برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده، خو له بلې لوري دلته په افغانستان کې د نظامي چارو ماهرین وایي پاکستان کې د نن خپل ډېرې ستونزې شته. د دوی په خبره پاکستان ځکه په داسې مسایلو کې په افغانستان تورونه لګوي چې په داسې کړنو سره غواړي چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پر ضد غږ پورته نه کړي. د نظامي چارو شنونکی جنرال عتیق الله مرخیل هم په همدې نظر دی او وړاندې وایي چې
هغوی فقط زموږ ژبه تړي چې موږ په ملل متحد کې اواز جګ نه کړو، چې اواز جګ نه کړو چې پاکستان د ترهګرو ځاله ده، پاکستان د شیطان ځاله ده، پاکستان ترهګرو ته تعلیم ورکوي، تربیه ورکوي، هلته رشد کوي، موږ ته یې رالیږي. نو ځکه زه فکر کوم چې په دغو ټولو شیانو کې دوی خپل لاس ته پکې دغسې حالتونه له دغسې وخته دوی ډېر په دغه کې پوه دي، موقع دیر موقع شناسه دی. بس دوی دغه حالت منځته راولي او دا ټول د ایسای په تحریک باندې کېږي.
که څه هم دواړه هیوادونه په یوه او بل او په یوه او بل هیواد کې د لاسوهنو او تر څنګ لیوه او بل هیواد سره د همکاریو خبرې او ژمنې هم کوي، خو څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه په رښتونی ډول لیوه او بل سره په وکړو ژمنو وفا نه کوي، چې له امله یې په دواړو هیوادونو کې هر ورځ نښتې او جنګونه کېږي او هر ورځ په یوه او بل هیواد کې خلک له مالي او ځاني زیانونو سره مخ کېږي. کمال خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په داسې حال چې یورپ دا وخت د دویم جنگ عظیم وروستو د کډوالو د سنگینې کشالی سره مخ دی، د امریکا خارجه وزیر جان کیری د جرمني په برلن ښار کې ویلی دی چې امریکا به د پناهګزینو لپاره چې کومه د غوی د ویزو کوټه ده هغه به د اویو زرونه کال 2018 پورې 1,00,000 ته رسي، چې ورسره به د کډوالو چې کومې ستونزې دي هغه به ورسره تر ډېره حده پورې راښکته شي. د ډیو رادیو همکار کلیم افضل پی د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
په اروپا کې د کډوالو د راتګ عمل په داسې حال دوام لري چې په دغه سیمه کې یو شمېر هیوادونه د وخت کډوالو ته ځای زیږې ورکولو سره سره د هغوی مسلسل راتګ غوندې چیلنجونو سره مخ دي. هنګری، کرویشیا، سلووینیا او آسټریا په شمول جرمنی هم په خپلو پلو باندې د شام، عراق او همدارنګې نورو جنگ ځپلو هیوادونو نه راغلي کډوالو ته د پناه ورکولو د کړمو سره مخ دي. د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری وایي چې د صدر اوباما حکومت هم دا فیصله کړې امریکا د کال په سر 1,00,000 کډوالو ته په خپل هیواد کې قانوني حیثیت ورکوي. دا خبره د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری په برلین کې د یوې غونډې په مهال کړې. جان کیری ویل چې د امریکې لخوا دا فیصله د هغوی کلتور او تاریخ سره اړه لري، یعنی امریکا د ژوند او امید دویمه موقعه ورکوي. دا وخت امریکې امیګریشن تر مخه کال په سر 70,000 کډوالو ته ځای ورکول کیږي. دغه شمیر به په کال 2014 کې 15,000 ته سي واکړی شي او هم دا شان په کال 2018 کې 1,00,000 ته رسولی شي. د آسټریا حکومت تیره ورځ اعلان کړی و چې 3,000 کډوالو ته به په قانوني توګه اجازت ورکړي چې په آسټریا کې پاتې شي، خو آسټریا وایي چې 13 ساعتو کې 11,000 کډوالو د هنګري پولې نه په آسټریا کې آمد کړی. په دغو کډوالو کې زیاتره د شام خانه جنگۍ نه راتښتېدلي. زیاترو دغه سفر د ډیرو سختو حالاتو کې ترسره کړی. اخوا د کرویشیا حکومت هم وایي چې 13 ورځو راسې 21,000 کډوال داخل شوي. زیاتره کډوال په کرویشیا کې داخل شوي. د کرویشیا حکومت په دومره شمیرې کې د کډوالو انتظام په حکله د معذرت نه کار واغستو او واپس یې هنګري او سلووینیا اړخ ته د لیږلو عمل شروع کړو. په دغو کډوالو کې د زنانو او ماشومانو هم ډیره لویه شمیره ده. دا وخت آسټرالیا هم د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو لخوا د سختو نیوکو او د فشار ښکار دی. د آسټرالیا پخوانی وزیر اعظم ټونی ایبټ د خپلې څوکۍ پرې خودو نه وړاندې دا ژمنه کړې وه چې 1,200 کډوالو ته به ځای ورکوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د نوې حکومت لخوا به دا عملي نشي. د آسټرالیا په سیدنی ښار کې د کډوالو او د دوی پلویانو لخوا حکومت ته دا واضح پیغام ورکول شوی چې د شام نه راغلي کډوالو په حق لدې مثبته فیصله وکړي. 12,000 کډوال خو به را روان دسمبر میاشت پورې آسټرالیا ته راورسي، خو د بشري ډلو فعالین وایي چې آسټرالیا چې یو مالداره هیواد دی باید چې نورو کډوالو ته هم ځای ورکړي.
I mean, we're a country who was built on refugees and people who have
come out. Tayo zanana wai چې مونږ ټول دغلته کډوال راغلی وو او دا هیواد هم جوړ کړی، نو که چیرې مونږ کډوالو ته هرکلی نه وایو نو دا به مونږ لپاره ډیره غیر اخلاقي کار وي. په تازه اونو کې د آسټرالیا په یو شمیرو برخو کې د کډوالو په حق کې اولس او بیا د کډوالو په مخالفت کې خلکو د یو بل پر ضد سخت کمپین چلولی. په مخالفت کې زیاتره عکس العمل د مینځ ختیځ نه راغلي کډوالو په اړه برسیره شوی. پوهان وایي چې په آسټرالیا کې هم د نوي وزیر اعظم میلکم ټرنبل په پالیسو کې داسې امکان نه معلومیږي چې کډوالو په حق لبا د لچک د کار واخلي. دا غږ د آسټرالیا د وزیر اعظم میلکم ټرنبل دی. دی وایي چې په خپلو پولو باندې د امنیت بحالي به زموږ لپاره یو غیر معمولي کار وي او موږ ته به دا موقع ورکړي چې شام نه راغلو کډوالو ته په اخلاص او اخلاق سره معاملات سم کړو. په آسټرالیا کې کډوالو ته ځای ورکولو مسله ډیره د تقسیم ښکار ده او نوی وزیر اعظم میلکم ټرنبل خپلو جدیدو او د ترقۍ نظریو لپاره پیژندل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د فرانس خبری ادارې ویلی دی چې د شام د سرکاري پوځونو او حکومت پلوه چې کوم قواوې دي داغې او په شام کې د یاغیانو ترمنځ په فوري توګه باندې ډزبندي شوې ده. ولې دغه ډزبندۍ موده نه ده ښکاره شوې، خو په شام کې د بشري حقونو چې کومې کارکوونکي ادارې دي هغې دا ویلي دي چې د شام یاغیان به غواړي چې یو اوږده ډزبندي یا لوزنامه وکړي. تفصیلی اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د اشفاق مومن نه.
د سارنې ادارې وایي چې د امریکا او د هغوی د ائتلافیانو لخوا تربیه شوي یو شمیر شامی یاغیان د شام شمالي اړخ ته ننوتی دي. شام کې د بشري حقوقو د سارنې ادارې ویلي دي چې په ترکیه کې تربیه شوي 15 یاغي وسلوال پرون سهار شام ته واوړیدل. د امریکا او د دوی د ائتلافیانو په دې خبره لاڅه نه دی ویل شوي. په اني حال کې د فرانس خبری ادارې خپل راپور کې ویلي چې د شام د حکومتي عسکرو او یاغي وسلوالو ترمنځ په ډزبندۍ سلا راغلې ده، کوم چې به سمدستي عملي کیږي. د ډزبندۍ موده په دې وخت نه د ښکار کړی شوې، خو د بشري حقوقو ادارې اي اي پي خبری ادارې ته ویلي چې دواړه اړخه به د دغه ډزبندۍ تر اوږدې مودې پورې غزولو باندې خبرې جاري ساتي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي د شام صدر بشار الاسد به ضرور خپل څوکۍ پرېږدي، ولی د دغه لپاره د وخت فیصله به د خبرو اترو وروستو کیږي. نوموړي دا خبرې په برتانیا کې د خپل هممنصبه فیلپ هیمنډ سره د لیدو کتو وروستو کړي دي. هغلی کیری په روس او ایران غږ وکړ چې خپل اصر و رسوخ په کار راولي او صدر اسد دې څوکۍ پرېښودو لپاره خبرو ته اماده کړي. د ویل چې دغسې به شام کې د اوږدې مودې روانه خانه جنګي او په دغه کې روانه تباهي ودرېږي. د امریکا خارجه وزیر د شام جګړه او اروپا ته د کډوالو اوړېدو ستونزه د یو بل سره د تړلو په اړه باندې هم خبرې وکړې. د ویل چې د شام د څلورو کالو نه روانه جګړه اروپا ته د کډوالو بنیادي وجه ده. د ویل چې د کډوالو اروپا ته اوړېدل دغه بر اعظم لپاره لوی چیلنج دی. هغلی کیری ویل مونږ ته ضرورت دی چې د هغلی اسد سره مذاکرات وکړو او هم د دغه لپاره مونږ کوشش کوو. مونږ امید کوو چې روس او ایران او یا نور ملکونه به په دې لړ کې خپل اثر و رسوخ په کار راولي. نو مونږ په یو شمیر مفکورو خبرې وکړې چې څنګه د دې موقع نه فایده واخیستل شي کله چې روس خپله هم د داعش ترخګرو پر ضد جګړه کې زیات فعال ښکاري، ځکه چې داعش په ټول شام د قبضې کوشش کوي. ماسکو او غربي ملکونه په شام کې د جګړې د ختمون لپاره په ستراتیژۍ باندې لږ شان اختلاف لري. غربي ملکونه وایي چې د شام ستونزه تر هغې نشي ختمې دی تر څو چې صدر اسد کرسۍ پرېښودی نه وي، ولې ماسکو دریز لري چې د ترخګرۍ د ختمولو وروستو بعد د صدر بشار الاسد د لرې کولو په مسله خبرې کوي. د کال 2011 نه را په دې خوا د شام خانه جنګۍ کې تر دې وخته 2.5 لک خلک وژل شوي دي. په لکونو نور د داعش وسلواله ډلې او د سرکاري فوز د یری اروپا ته په تیښته کولو مجبور شوي دي.
قدر منو روزونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي کې داسې نه ده چې کنه بجلی دلته کمه شوې ده، خو د بجلی د سهولت دپاره په کورونو باندې د شمسی توانایی یا د سولر چې کوم پینل دي هغه لګېدلې دي. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو د همکارې فوزی انجمنا.
واشنگټن ډی سي لمر سره نزدیکی لګیا دی. نه نه، مطلب دا نه دی چې کني لوړ سره فاصله کمیږي، خبره دا ده چې په چتونو باندې د بجلی پیدا کولو د پاره سولر پینلز لګولو والا کار ورځ په ورځ وده مومي دلته. او داسې هم نه ده چې کني دا سولر پینلز یوازې شتمن خلک لګوي په کورونو کې، کوم چې کم آمدن لرونکي خلک دي نو هغوی هم په دې کار کې سرست پاتې نه دي. لاسه ده چې دوی ته خو دا سولر پینلز د حکومت له طرفه وړیا بې پیسو لګول کېږي. اوس دا دی د سهیلي شرقي واشنگټن د سیمې هغې طرف ته چېرته چې د کم آمدن واله خلک اوسېږي، هلته په دوه چته ټاون هومز باندې سولر پینلز لګولی شوی دی. او له دې وجهې د دغې ځای اوسیدونکو ته چې کله د بجلی بل راشي نو د خوشحالۍ نه په خوله خندا راشي. دلته اوسیدونکي یوه ښځه وایي، زه خو ډېره خوشحاله یم، زما د بجلی بل خو بس ښه ډېر را کم شوی دی. د تیرو څو میاشتو راسې بس تر څلوېښتو ډالرو پورې وي. او چې رپورټر ترې په بیله تپوس وکړو چې وړاندې به مو بل څومره وو، نو ویل یې چې دوه سوه وو د میاشتې. د دغې سیمې د مشر افسر یا میر د دفتر له اړخه د هغو کورنیو د پاره سولر پینلز وړیا لګول کېږي چې آمدنې د یو خاص سطح نه کم وي. ڈی سی سسٹینیبل انرجی یوٹیلیٹی سره تعلق لرونکي ټیڈ ٹراب وایي چې سږ کال به مونږ یو سل پنځه دیرش کورونو ته د بجلی دپاره سولر پینلز لګوو، او راتلونکي کال کې به د دوه سوه کورونو شمیرې ته ځان رسوو. د تیرو څلورو کالو راسې مونږ چې کوم حد ځان ته مقرر کړی وي نو تر هغې ځان ورسولی شو. د راتلونکو کلونو دپاره هم مونږ سره برابر فنډ موجود دی، او هیڅ وجه نه ښکاري چې مونږ به ګني تر د دوه نیمو سو کورونو شمیرې پورې ونه رسیږو. دې پروګرام دپاره فنډ د فیکټریانو او آیل ریفاینریز له اړخه ورکړی کېږي، له دې وجهې چې د کاربن اخراج ترې کېږي. حکومتي چارواکي تمه لري چې کله د سولر پینلز لګولو دا کار په خلکو کې مقبول شي نو په میلیونونو ډالرو بچت به ورسره کېږي. د بجلی بلونه به دومره ډېر راکم شي خلکو دپاره چې بیا به غریبانانو کورنیو دپاره حکومت له طرفه چې بلکې کوم رعایت ورکړی کېږي نو د هغې بهډو حاجت پاتې نه شي. واشنگټن ڈی سی کې واکداران خیال لري چې راتلونکي کال کې به وړو کاروباریانو ته خپلو آبادیانو باندې سولر پینلز لګولو کې مدد ورکوي، او ورپسې میونسپل او فیډرل آبادیانې هم په دغه لړ کې شاملې دي. دارنګه به کامی سر ښار په یو داسې سولر ښار کې بدل شي چې صفا سوتره چاپیریال به لري.
دا یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا،
تگی تگی خلقی
پوجره کې د پیاله کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
تو خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای. ځان پوی کا ورشه ورشه حالات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې،
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
وایس آف امریکا ډی ریډیو نیم ساعت سره نه خبرونه پای ته ورسېده، خو چرته زې مو وخت شوه دی د سحر په خیر رنگارنګ خبرونه، او دا خبرونه به سو شی بو کې پیل کیږي. تاسو ته بیانن وړاندې کوي زمونږ همکاران اشفاق مومند او زاهد خټک. چرته زې مو دغه پروګرام نه خوند واخلئ.